دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی په خبرونه کې زغل ایاز او نساج مطلب ته هر کړي وای په روانه خبري غړي کې د خبر پختونخوا قبایلی ضلع او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو تبصرو ترڅنګ د پاکستان په سیاست کې د خزو رول په اړه ځانګړي راپور هم د خبرو خلومړي تازه خبرونه له انساج مطلب
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې نن د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد په بنو کې جلسه کوي په کوټه کې شیا هزارګان وای حکومت دی ورسره د امنیت شمن او کړی نه احتجاج به پریک دی او چین تر اوسه د ډبلیو ایچ او سیډونکو ته د کورونا وایرس د سرچینو معلومول لپاره ووهان ته د سفر اجازه نه ده ورکړي د خبرونو تفصیل په بنو کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم جلسه پیل شوې ده. د جلسه د بنو په سپورټس کمپلیکس کې کیږي. په جلسه کې د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال مشره مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری برخه نه اخلي. البته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان پکې ګډون کوي. د جلسې د امنیت لپاره انصار الاسلام انتظامات کړي دي. اپوزیشن ګوندونو وایي وزیر اعظم عمران خان دی د جنوري تر یو دیرشمې مستعفی شي ګنی دوی به اسلام آباد ته لاریون پیل کړي. خو وزیر اعظم عمران خان او د ګوند غړي یې وایي د اپوزیشن دا څرګندونې کار نه کوي او دوی د خپلو درغلیو پټولو لپاره راوتي دي. په کوټه کې د شیا هزارګانو احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دوی د احتجاج په ځای کې مړی خودي دي او وایي تر هغې به نه خښوي چې حکومت ورسره د مکمل امنیت وعده نه وي کړي. دا لس تنه شیا هزاره کان کیندونکي د جنوري د دویمې او درېمې ترمنځ د شپې مهال د بلوچستان په مجسمه کې وسلوالو په ډزو وشلي وو. د بلوچستان صوبایي وزیرانو د داخله چارو وزیر شیخ رشید احتجاج کوونکو ته د امنیت د ډاډ ورکولو ترڅنګ له دوی د احتجاجي پرلت ختمولو غوښتنې کړي. احتجاج کوون کی وای چې تر صبح وزیر اعظم عمران خان نوی ورغلی او دوی ته د امنیت ډاډ نوی ورکړی دوی به تر اغه د احتجاج جاری ساتي. د خیبر پختونخوا حکومت وای د پاکستان سپریم کورټ د امر او لارښوونو سره سم با پکره کې د اندوان او ران کړل شوی زیارت بیا رغوي. د مذهبي لګکیو لپاره د صوبې د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده پرون په دې حق لا مشال لیډیو ته ویل چې د صوبایي حکومت لوړان دی د دې زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي هم داراز ویل چې حکومت د ټولو لګکیو د عبادتځایونو خوندیتوب ته ژمن دی. دا لا غرسته ده چې پرون د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه په کره کې د اندوانو د وران کړل شوي زیارت په اړه اورېدنه وکړه. په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې نور 250 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هېواد کې له یادې ناروغۍ د مړو شوو کسانو ټول شمېر له 1,425 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر شواروز کې نور 2,113 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کورونا کیسونو ټول شمېر 492,594 ته ورسېد. خو 1,393 بیرته رغېدلی هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ماموریت یا یونام له مشرې ډیبرا لاین سره د ملاقات پر مهال په دې هېواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویل اتمر له ډیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې په اړخیز اوربند ټینګار وکړ. یونام هم په خپل ټویټر لیکلي چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې په ملاتړ خپلولو له اتمر سره بحث وکړ چې په طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي. چین د صحت د نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او د کورونا وایرس د اصلي سرچینې د معلومولو په موخه د نړیوالو څیړونکو یوې ډلې ووهان ته داخله ځنډولې ده. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس ادنوم گیبریسیس د جنوري په 15مه ویلي هغه ډېر مایوس شوی چې چینایي چارواکو تر اوسه ساینس پوهانو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. نوموړي زیاته کړه دوه ساینس پوهانو وار له مخه سفر پیل کړی او نور له سفره په آخري شیبو کې پاتې شول. د چین د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 16مه ویلي چې د څیړونکو د سفر لپاره د نیټې ټاکلو انتظاماتو په اړه خبرې روانې دي. د خبرونو پای
خبرونه به د مشال اړینه واوریدل چې انساج مل او وړاندې کول قدر مندونکو که چېرې سره روانې کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په بنو کې د پاکستان اپوزیشن او ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم جلسه روانه ده. په روانه خبرونه کې به تازه معلومات واوري. په کوټه کې هزارګانو د لس اکان کېدونکو پر ضد د وجنې پر ضد احتجاجي پر لته دوام ورکړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي
وس از مشل شل کسان 50 کسان په هغه ورځ کې شهید کېږي. به ګناه مشخصه ده خپل وایي چې به ګناه دي مطلب د دې قاتل نه پیدا کېش. دا څنګه پسخن
ته هنګو ابراهيم زو اعتزاز حسن وکاله وړاندې د سکول بهر د ځانمرګي بریت حسا شنډ کړي وا خو پلار وایي اتلان باید ونه زول شي.
ماته نه راکړي چې مثال زو په دې باندې فخر وکړم چې حکومت ما سره نو څو امداد څو هم کړی دی کنه.
د پاکستان په سیاست کې د ښځو رول په اړه ځانګړي راپور کې به واوري شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. کډنولګو تاسو د مارشال رادیو خبرونه ته غوږی خبري غړي کې څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل چې په بنو کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت جلسه روانه ده. پی ډی ایم د حکومت پر ضد د تیر کال سپتمبر میاشت کې اتحاد جوړ کړی وو او له هغې مودې راهیسې د هیواد په بیلابیلو لویو ښارونو کې جلسې کړې دي. دوی له حکومته د مستعفی کېدو غوښتنه کوي او په دې وروستیو کې د جنوري یو دشتمه نیټه ورکړې وه چې عمران خان حکومت استعفا ورکړي، خو حکومت وایي اپوزیشن جماعتونه د خپلو مشرانو درغلیو لپاره راغونډ شوي دي. د بنو د جلسې تازه حال به عمر وزیر نه واخلو چې دا وخت د ټلیفون کوشش کوو چې د ټلیفون په کرخه را سره شي نیخ پنیغه. دا جلسه کدمه وګړو څخه تاسو ته معلومه ده په خبرونو کې تاسو واوریدل چې په بنو کې په لوبغالي کې روانه ده او دې جلسې ته به د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وینا کوي، خو دې جلسې ته د پی ډی ایم کې شامل د نورو ګوندونو یعنی د پیپلز پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون مرستیاله مریم نواز به نورزی. دا تر اوسه پورې اطلاعات دي، په دې اړه را سره څنګه تازه تفصیلات نور راځي هغه به تاسو شریکو، خو موږ کوشش کوو چې په بنو کې د خپل خبریال سره د جلسې تازه معلومات واخلو. خو تر دې غړې مقتدا ویل شوی دي د خبریال لخوانه چې جلسه پیل شوی ده او جلسې ته د مولانا فضل الرحمن به وینا کوي، خو کدمه ودونکو په دې اړه به تاسو سره تفصیلات شریکو چې څنګه زموږ خپل نمائنده سره اړیکه ټینګه شي نو بیا به اور سره نیغ په نیغه حال واخلو. اساس پام دبل رپورٹ پر لور را ګرځوم. د بلوچستان په مچ سیمه کې د کویلی د لس کان کیندونکو د وژنې پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پرلت نن په سلورم ورځ هم روان دي. په دې اړه به تاسو سره دا رپورٹ شریکو د کوټینا، خو څنګه تاسو ته ما وړاندې ویل چې په بنو کې د پټشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت جلسه روانه ده. دا بخرا سره د ټلیفون په کرخه له بنو نه عمر وزیر د ټلیفون په کرخه دی. عمر اصلي مشه عمر زما غوړی تاسو عمر کلهت تازه تفصيلات را سره شریکې د جلسې نه مده پته تاسو جلسګا کې ولاړی خو که زما غوړی نو تاسو لکشانې زما درنو ورونکو ته د تفصيلات راکړي.
بالکل بن کے نن کم دا پاکستان جمہوری غورزان سٹیڈیم دا جلسہ روانہ نا چاغا باقاعدہ یو سات وړاندې کوم بیا غا شروع شو. یو شمیر چې هغه کم قائدین دي خصوصا جمعیت علماء اسلام رسیدلې دي، خو مولانا فضل الرحمن چې هغه خپل یا جلسه دا ته نه راځي نور قائدین چې کم بیا غا رسیدلې دي. خو دې سره سره دا به هم وایم چې دا پی ڈی ایم چې کم بل بشر دا مریم نواز چې کوم دا هغه نه دی راغلی، بلکې دا هم تر اوسه پورې اطلاعات چې هغه نه راځي. دا سیکورټي چې کوم کلیئرنس مو عوامل کې چې هغه ورته نه اوسه نه دی تر سره د لوټو زرداری هم کوم دی هغه څنګه جلسه کا ته نه راځي. دا پنو چې کوم پاور شو دا یا جلسه خو نور چې کوم قائدین دي خصوصا زیاتره د جمعیت علماء اسلام چې کوم دی هغه زیاتره دي. په دې کې تر اوسه پورې مفتی عبدالشکور چې کوم دی هغه خپل وینا وکړه چې پاکستان د قومي اسمبلی غړی دی، د نیمه قبایلی سیمونه هغه زیاتره د وزیرستان په حالت باندې زیاتره خبرې وکړې. نورو قیدینو هم زیاتره چې کومې تر اوسه پورې خبرې کړې دي هغه د موجوده حکومت پر دې چې دا راوستل شوی حکومت یې د دې خاتمې لپاره دوی غوښتنه وکړه. نه دا انتخابات
هلته عمر وزیر کدا هم راته وی چې هلته د امنیت لپاره څه انتظامات شوي دي او کنه جلسې لپاره او د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره هم د یو څه لارښوونې عملي کوي کنه؟
دا سهار نامه چې ګورو دا امنیت لپاره چې کوم ګامو لري اول په دې خبره او په هر څه سرکونو باندې پولیس چې کوم ځای کومه رئیس وي دې کوي په ځای پولیس ولاړ دي. دا نن په جلسه کې هم پولیس چې کوم سرکيري ځای په ځای کې کوم کې دلکې دي هو دا امنیت لپاره ګامو نه انتر ولې سلام چې کوم چې جمله سره ما سلام دا سکیورټي چې کوم دی وی ورته وايي هغه لاړه پلا کې کوم دی اخستل شي دي او کورونا لپاره د دې هیڅ کوم دی څه کوم څه دی هغه په نظر نه راځي. هم په دې کې او هم کله دې په لوګو کې یو څه تل پاګا کې خلک هغه بالکل یو بل سره نه دي او ناسي خو دې کې دا څه مونږ په سلو کې ما دوه فیصد هم کې کوم دی ما هغه په نظر نه راځي هغه یو څه کوم دی هغه
صحیح ده. ډیره زیاته مننه او د خپل ځان ډیر خیال ساتي عمر وزیر په دې اړه باندې قدر مړودل کو څنګه تازه سفلیات نور راځي د بنو د جلسې په اړه باندې د پاکستان د جمهوریت تحریک یا د جمهوریت غورځنګ تاسو سره شریکو مشال اړیو سره اوسئ
دا مشال تر څنګ اوسئ دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مټرال لوزه تاسو غوږی دبليو سن په مچ سیمه کې د کویلی د لس اکان کینونکو د وجن پرځت په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي پر لټ دوام لري. دوی خپل مړی هم غل ته ایخوي دي او وای تر هغه به خپل احتجاج جاری ساتي چې تر سو وزیر اعظم عمران خان د غزایتنی ورغلي. نور تفصیل له کوټه نه د مشال لوزه خبره ایوب تن پر رپورت کې وو.
د پولیسان په مچسمه کې د جنوري په دویمه او دریمه شپه د لس کان کندوکو د وژنې په ضد د کوټې د هزاره قبیلې للوري پر لت نن څلورم ورځ هم د کوټ پر غربي بای پاس باندې روان دي. د پر لت ختمولو لپاره تیر مازګر د صوبایي حکومت لخوا یو ځل بیا د خزانه صوبایي وزیر ظهور بلیدی او د کورنۍ چارو وزیر میرزیا لانګو او سلیم کوسو د پر لت وزایت ورغلي او الته د پر لت د برخوالو څخه غوښتنه وکړه کدوې پر لت نه ختموي نو خپل مړي د وخاور وسپاری. لیکن د پرلت برخوالو په جواب کې وویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخته پورې به دوی نه هیواز دلته خپل پرلت ته دوام ورکړي بلکې مړي به هم وخاورو ته نه سپاري. پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د پرلت و برخوال ته وویل چې ترګر یوازې د هزارګانو نه بلکې زموږ د ټولو دشمنان دي.
صرف آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوا ہے، یہ پورے انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو محنت کش بیچارے آپ مزدوری کر رہے ہیں۔
بلوچستان خزانے صوبائی وزیر میر ظہور بلیدی وائی چدا ظلم یواز استا سر نہ بلکہ زمر د ټول سره سوی دی، دا ټول د انسانیت دشمنان دی چې پنا ترسی بے گناہ مزدوران وژل دی. خود صوبائی حکومت لخواز تسلی در کوم چې په صوبا کې به د امنیت ټینګول لپاره حکومت ټول ګامونه پورته کوي او د برید کوونکو د نیول لپاره به هر ډول هڅه وکړي، ځکه چې حکومت اوس ترګر ختم کړی دی او لږ باقیات یې پاتې دي. هغه نه غواړي چې په صوبې کې امنیت وي او خلک د ترقی په لور روان سي. خو د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرلت ځینو برخوالو وویل چې د تیرو شلو کلو راهیسې د هزاره قبیلې خلک په هدفي وژنو او بمي چاودنو کې وژل کیږي، لیکن تر ننه پورې په دغه پیښه کې تورن کسان نه دي نیول شوي.
زما نوم عبدالعزیز دی، د نزه څنګه ختم وکړم لالا؟ یو څوک دلته نه راځي، زما نه وزیر اعلی نه راځي، نه گورنر صاحب راځي، نه صدر پاکستان راځي، نه وزیر اعظم پاکستان راځي، څوک راځي دلته؟ یو ورځ نسته دا کار وسه، دوه ورځ نسته دا کار وسه، درې کال نسته دا کار وسه. زه په خپل نه شای لرم، نه سایکل لرم، نه موټر سایکل لرم، زما کور د لید بازار نه سمتلی سه، ما ته نه پریږ دی، نو څنګه زه ولار سم؟
سلیمان دا چې دې صاحب درې ورځ دلته خدخل کې د سیاستری د کشنیانه ګرد دلته په خاورې کې ناشتي، هیڅ نه غواړي، دې نه پیسې غواړي، نه حکومت غواړي، نه تزات غواړي، نه دشمنی غواړي، نه فتنه غواړي، هیڅ نه غواړي. اوس از مشل شل کسان 50 کسان پر هر ورځ کې شي د کېږي بی ګناه مشخصه د خپل وای چې بی ګناه دی، مطلب د دې قاتل نه پیدا کېش. دا څنګه پسخند
ریاض حسین د وزیر اعظم خاص کر آرمی چیف څخه د یزمز مطالبه دي د روز روشن څخه زموږ د پاره دی اشتیا غو کی کس د سې کیسه دي په هر قدم باندې په فوج په خپل ال ام جی څخه په خپل جتریانو سره ویلار دي په دې لس قدم باندې بیا هم مشتت تحفظ نشته
بل نور ته د پرلت عمل نه هواز د کوټ څخه د باندې او راتلونکو لوی ترانسپورت تر اغیز لاندې راغلي دي بلکې د کوټ شار ترافیکي ستونزې هم زیات شوي دي دلته د خبره د یادونه ورده چې د جنوري په دویم او دریم شپه د نڅرګندو وسلوالو کسانو له لوري د بلوچستان په مچ سیمه کې د کوټ د هزاره قبیله سره تړاو لرونکو د کویلې لس کان کیندونکو په ناتر سره ډول وجل شوي او وروسته وسلوال په تیښت کې بریال شوي وو که څه هم وروسته سنی توندلارې ډلې داعش دغه پیښ زمواري په غاړه اخیستې ده خو تر اوسه د پیښ په تور کې څوک نه دی نیول شوی د مچ د پیښ په ضد د بلوچستان د تجارت لخوا د جنوري په اوومه نیټه په کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې کاربندیز اعلان شوی دی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
مشال رادیو تاسو غوږی قدر مرودونکو تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټولي خبرونه په موږ په پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې اومدارس کچری فیسبوک یا ټوټر پاڼه لري نو د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او هغه د لاري هم تاسو د نننی ورځې د رپورټونه او نیوز پروګرامونه او بیا تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ ساسي پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم نن د اعتزاز احسان اووم تلندې د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز احسان د 2014 کال جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر د یو ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې وه په هغه برید کې اعتزاز ورل شوی و خو لسګونه ماشومان یې بچ کړل د اعتزاز پلار وای زوی یې لزړه نه نوزي د ابراهیم زو سرکاري سکول نوم د اعتزاز احسان شهید په نامه نومول شوی دی د سکول مرستیال پرنسپل وای چې دا سکول د نورو ماشومان لپاره یو مثال دی د اعتزاز پلار له حکومت د زوی د نازولو غوښتنې کوي حکومت وای صوبای حکومت به دا وای چې دوی په خپل هڅه کوي نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د اعتزاز احسان د پلار په غږ پیلېږي
دا د ما بچی نه بلکې دا د قوم بچی او دی باندې ټول قوم او فخر کوي
دا د اعتزاز احسان پلار مجاهد علي بنگش غږ دی د هنګو د ابراهیم زو اعتزاز حسن د 2014 کال د جنوري پر شپږمه د خپل سکول بهر د یو ځانمرګي برید هڅه شنډه کړې و په هغه برید کې د ومر خوسلګونه ماشومان یې بچ کړل د حسن زړورتیا نه یوازې په قامي بلکې په نړیواله کچه هم سټایل کیږي په هغه کې ګڼو نړیوالو او قامي رسنیو حسن ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره مقالې خبرې کړې وي د اعتزاز پلار وای زوی له زړه نه نوزي
دا شپې کال هغه وکړه مطلب دی زموږ ډېر په دغه سره یعنی هر وخت د بچی فکر وکړه دغه شهادت په خپل ځای خلک بچی دغه کور نه راشي هم یو چې مرغۍ ته کور نه وځي نو بیا ژنې بچی ته داسې شهادت دا شپې کله مو ډېر په دغه تېر کړو کور کې هر وخت مطلب دی چې اعتزاز دماغ کې کمپیوټر کې او دماغ هر وخت د اعتزاز سوچ او فکر
مسراوی حسن په 2014 کال د جنوري په میاش کې د نهم ټولګي زده کوونکی وو هغه په ملګرو کې مشهور و ځکه چې ډیر قوي وو د اعتزاز یو ملګری اصغر حسین بنگشوای د هغه تشه تر وسه پوری محسوسوي
دا لګ باډي کې د سي ملګ هاټو سر نو دا بمو سر سکل کورنر وته یا د سي چې د فون یا کال مو توګه انسر یې اړیل واخه پات وسمو ملو شه نو بډي زیات څنګه و سر نو هغه بډي زیات دی مونږ نه بتانګي دو او بیا مو باندې دا کې دوه مو سبنا خطو سے چیڑ چاڑی باڈی کے ون منہ سر دسے کمزوری ون دوں گا منہ بھی دسے پورا دسے لہسن گیرا چاہیے منہ زور رکھو اور سر ڈیر دسے فنی ٹائپ ہوں دیکھا سو بس اللہ تعالیٰ دیو بخی بس عثمان کی نشتا سر دس مکلا گیٹ رہیں گو خلا کی خلا کی کینو سر متا بس دیو کم جے جی کم مقامی سر غم تھا دیر زیادہ تکلیف رکھے
د ابراہیم زو سرکاری سکول نوم د اعتزاز احسن شہید په نامه نومول شوی د سکول مرستیال پرنسپل طاهر شاه مشال رتی ویل چې اعتزاز قربانی ټول انسانیت لپاره و د ویل لډیرو لروسی مسخه خلق دی سکول ته ورزی چې عقیدت پیرزونی وړاندې کړی
الکان تکلن دی سکول ترسی اغه الکان خاص کر ته دی سکول سره شناسانې الیری لکون راسین واکای ځان یو ډیر فخر سره دی سکول ته چې را اور ډیر جذبه سره دی سکول ته دا سکول چې دل کې یو مثال جوړ شوی دی اور دل کې قربانی شوی دی اور دا سکول چې دی یو ټول پر یو ماډل دی کین کوم کین نو ورکه دی سکول ترسی اغه ډیر فخر سره ډیر جذبه سره اور ډیر توقع سره اور ساتھ ساتھ زیر سر اور کو پرنا بلکہ مڈر لوی لو کا سنگ تلی سر دی سکول ترا صرف دی پر سے تیرا دا سکول مو گوز دا سنگ سکول دی اور سنگ علاقان دی د دس جذبے سره یو کار کوي
د خیبر پختونخوا حکومت په 2014 کال کې اعلان وکړ چې دوه ډیگری کالجونه به جوړوي د هنګو او کوهات ترمن سړک باندې اعتزاز احسان په نوم کوي او هغه سکول ته به امنیت ورکوي چې احسان لزان مرګی بریدګر ژغورلې وو حکومت په هغه وخت کې د احسان کورنۍ ته 50 لک روپۍ د مرستې په توګه هم ورکړې وي په هغه وخت کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین احسان ته د ضرورتیا ملي ماډال ستاره جرأت هم ورکړی وو خو د احسان پلار مجاهد بنگش وای حکومتي ژمنې تر کاغذونو پورې پاتې دي
هیرو نه خو دا مطلب نه دی کنه هیرو خو ټیک دا خو یو پاکستان بچی او د قوم بچی او نو ما لپاره اوس پر مثال نه بچیو تعلیم نه د ما علاج نه مثال بجلی بیل مثال ګیس بیل یا انټرنیټ بیل یا داسې دغه ماته نه راکړي مثال زه په دې باندې فخر وکړم چې حکومت ماتا ما سره نو څو امدا څو کومه کړی دی کنه نو جی مو ډیر د سی د حکومت نه ډیر نو مې دا کوم یو
مجاهد علی بنگش زیاته کړه چې باید حکومت یې زوی نازولې وي او د هغه بهادرۍ ته یې عقیدت وړاندې کړي وي خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی چې په هغه وخت کې د اطلاعاتو وزیر وو مشال رتویل چې د اعتزاز کورنۍ ټولي غوښتنې جایز دي او اعلی وزیر سره په ملاقات کې به دا خبره راپورته کوي
د دې خلکو قربانې د دې خلکو دغه چې بالکل هغه منګا قدر په نگاه سره ګورو اوس مسئلہ داد چی روزی پکی ڈیری اوشی زمخ کی اطلاعات و وزیروں پا وقت کی اور داغی میں پس بیا زلاڑم نو سیڈون گو چی دا کم دیکی دا مسئلہ انخط دا آغا وقت سارا چی حکومت کم کم وادی کری وی داغی کری وی نو آئی کسا مشکلات وی یا سب مسئلہ وی نو انشاءاللہ دو پیزان پوئی کم آئی سارا داغی خاندان سارا داغی فیملی سارا چی سونم حل کے دیش انشاءاللہ کوبا زکر دا زمین فخر دی دا خلق دا سی سا خبر بنی چی گنے حکومت آغا نظر انداز کول غواری یا سو خوب میں بھی چی سو
بہادری درناوی ورکڑی اخبل اطالان پسم ڈول و نازوی
دو ملیون نازیات خلکو د مشال رادیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګون نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ډیټا تاسو غوږی کړم پرون سپریم کورٹ په کار کې د هندوانو د زیارت ورانولو د پیخي اسخود نوټس اوریدنه وکړه دا اوریدنی روستو د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده کیلاش ویل چې د سپریم کورٹ د امر او لارښوونو سره سم به د زیارت بیا رغول کیږي او دا چې حکومت به د اقلیتونو د عبادت ځایونو تحفظ یقیني کوي دا کارک په ټیری سیمه کې د هندوانو د زیارت او رانولو پیښه د دسمبر پر 10مه شوې وه پولیسو په دې لړ کې ځینې کسان هم د نیولو اعلان کړی نور تفصیل د غلام غوس په دې رپورت کې ورو
سپریم کورٹ کی د جنوری په پنځمه نیټه د هندوانو د زیارت د ورانولو د اسخود نوټس د سماعت وروستو د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار وزیرزاده کیلاش مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندې نه د پختونخوا حکومت د دغه زیارت د بیا جوړولو امر ورکړی وو او حکومت به د ستر عدالت په هدایاتو او لارښوونو نور هم عمل کوي او د اقلیتونو د عبادت ځایونو حفاظت به یقیني کوي.
حکومت خلکو سره رابطہ کیو ریکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ تھا چیئرمین تھا سپریم کورٹ آرڈر ورکڑی دی چیز دو ہفتے دن دن دا بتا سو کار شروع کرے نو زمو وزیر اعلی صاحب کو مکھنا اناؤنس کرو چی دے کہ سمرا خرچہ رازی سمرا کاسٹ رازی آگا بمون جوڑو نو ان شاء اللہ بدا بیا بابا چیو.
تیره ورځ د سپریم کورټ درې کسیزی جرګګۍ ته په کرک کې د زیارت د ورانولو او سوځولو په پیښه کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ثناء الله عباسی، د سوبې چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز، د اقلیتونو د یو کسیز کمیشن مشر شعیب سډل او د پښتونخوا سرکاري وکیلان وړاندې شو او د عدالت مشر قاضي ګلزار احمد د زیارت دورانولو د پیخي په مخنیوي کې د پولیسو په غفلت نیوکی وکړي. خو د صوبې د پولیسو مشر ثناء الله عباسی عدالت ته وویل چې د پولیسو په غفلت هغه هم خپېمانه دي او د دوو پولیس افسرانو په ګډون یې دوه نوي د کرک پولیس اهلکار معطل کړي دي او په دغه پیخه کې ککړ د سلونه زیات کسان نیول شوي هم دي. خو په درې کسیزه بینچ کې شاملو قاضیانو وویل چې د دې پیښې سره د هیواد بدنامي شوې ده او د خلکو راپارولو لپاره د ککړ ملا په شمول دي د ککړو کسانو نه تاوان هم وصول کړی شي. په عدالت کې د هندوستان د تقسیم په وخت د سیکانو او هندوانو نه د پاتې شوي جایدادونو او عبادت ځایونو لپاره د جوړې شوې ادارې په اړه هم بحث وشو او د پاکستان د هندوانو د کونسل مشر او د قومي اسمبلی اقلیتي غړی ډاکټر رمیش کومار هم په دغه محل موجود وو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د متروک شوي جایدادونو د ادارې مشري د هغوی د ټولنې سره په کار ده. د سپریم کورټ پیښه به موږ ته قبولوي خو د پاتې شوي جایدادونو په اداره کې دا زیاتې دي چې د هندوانو د پاتې شوي جایداد د ادارې مشري څوک مسلمان کوي نو دا د آئین خلاف خبره ده او یو هندو د دې ادارې مشر په کار دی. د اقلیتونو د حقونو یو فعال رادیش سنگ وایي حکومت دی د اقلیتونو په اړه د منی او ورورولۍ د ماحول جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي.
د نفرت ماحول چې کوم جوړ دی هغه نفرت ماحول ختمول پکار دی. هغه چې کوم لیټریچر دی حکومت په دا نن جوړ کی کروڑو روپے وہ لگے خو خبر دادا ہندوان یا سکان یا کرسچن یا ایون کے مسلم بھی نو اگے عبادت کئی نو اگے تا پولیس والا پسر الاڑی ولے خلقوں کے دورہ ولے یو بل سر نفرت تے.
په کرک کې د هندوانو د زوړ زیارت د دسمبر په دیرشمه نیټه د یو ملا لخوا د راپارېدلې خلکو لخوا سوځولې شوی و. د اقلیتونو د حقونو فعال هارون سربدیال وایي دا په پښتونخوا کې د هغوی د یو صوفي بزرګ مزار و او د هغوی د ټولنې لپاره د زیارت کولو یو مهم ځای دی.
د هندو تاریخ کې دا ډېر زیات اهمیت لري او دا یو ډېر خاص اهمیت لرونکی مذهبي شخصیت و. خو افسوس کوو چې په 30 دسمبر باندې چې دی یو مذهبي د ډلې د وجې نه د دې منهدم شو اوسوځلی شو او یو مذهبي د مقاماتو یو ډېر غټ توهین شو چې په هغه کې د پاکستان او د خیبر پختونخوا ډېر زیات بدنامی شو. هغه نه علاوه خو جی او تاریخ لگ بھگ 5500 سال عمدہ بھائی ما چې د سپریم کورٹ ان ٹائم چې پدی کې چې د مداخلت ته دغه د وجه نه چې د هندو کمیونټي پاکستان او پاکستان نه بهر دغه چې غم غوسه وا هغه کې ډیر زیات فرق راغلی دی.
په سپریم کورټ کې د کرک د دې زیارت په اړه د خود نوټس سماعت لا هم مکمل شوی نه دی او عدالت چارواکو ته په را روانو 15 ورځو کې په پاکستان کې د پالو او غیر پالو مندرونو او ګوردوارو په اړه د تفصیل راغونډولو امر هم ورکړی دی.
د
نوی کورونا وایرس ناروغی علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال اړیو ته تاسې غوږې قدمونه اورېدونکو، په پېښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې شوې دي. انیس اجمل نه به د خبرونو لنډیز به اورو.
د خیبر پختونخوا د بنو په سپورټس کمپلیکس کې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پی ڈی ایم جلسه روانه ده. په جلسه کې د مسلم لیگ مون ګوند مرستیال مشره مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول سرداری برخه نه اخلي. البته د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان پکې ګډون کوي. په کوټه کې د شیا هزارګان احتجاجي ناسته نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. دوی د احتجاج په ځای کې مړی خودي دي او وایي تر هغې به نه خښوي چې حکومت ورسره د مکمل امنیت وعده نه کړي. د لس تنه شیا هزاره کان کیندونکي د جنوري د دویمې او درېیمې ترمنځ د شپې مهال د بلوچستان په مچ سیمه کې وسله والو په ډزو وشلې. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د پاکستان سپریم کورټ د امر او لارښوونو سره سم به په کره کې د هندوانو ورانکل شوي زیارت بیا رغوي. د مذهبي لګښتونو لپاره د دې صوبې د وزیر اعلی سلاکار وزیر زاده پرون مشال ویډیو ته وویل چې صوبایي حکومت لا وړاندې د دې زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی دی. په پاکستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا له وجې نور 250 کسان مړه شوي چې ورسره په دې هېواد کې له یادې ناروغۍ د مړه شوو کسانو ټول شمېر له سره 1,470 ته رسېدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما له مشرې ډیبرا لاین سره د ملاقات پر مهال په دې هېواد کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو اعلامیه کې ویل اتمر له ډیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې پر رخیص او بند ټینګار وکړ. او چین د صحت د نړیوال ادارې د کورونا وایرس د اصلي سرچینې معلومولو په موخه د نړیوالو څېړونکو یوې ډلې ووهان ته داخله ځنډولې ده. د ډبلیو ایچ او مشر د جنوري په 15مه ویلي هغه ډېر مایوسه شوي چې چینایي چارواکو تر اوسه ساینس پوهانو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې.
انی ساجمل وچه د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. کډمن کو د خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د صوبې د انصاف ډاکټرانو د تنظیم سره په یو غونډه کې د کورونا وبا له وجې د مړو شو صحت کارکونکو له کورونا سره د مالی مرستو د یو پیکج منځوري ورکړی. د بلخوا د صوبې ډاکټرانو دغه پیکج هرکلی کړی، خو دا هم وایي چې باید حکومت په روغتونونو کې د ډاکټرانو او د صحت کارکونکو لپاره د کورونا وایرس مخنیوي حفاظتی کیټس او نور سامانونه ورکولو ته هم زیات پاملرنه وکړي. نور تفصیل د فرخنده صد په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 14 په پیښور کې له ډاکټرانو سره په وغونډه کې د هغو ډاکټرانو، نرسانو او د صحت نورې عملی لپاره د مالی مرستو پر یو پیکیج کار پیل کړي چې د کورونا وبا له وجې مړ شوې دي. په دغه غونډه کې د واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند صوبایي سملې غړي ډاکټر سمیرا شمس هم موجوده وه. د جنوري پر 15 له مشال ریډیو سره په خبرو کې سمیرا شمس وویل حکومت په لومړي پړاو کې د 1400 ډاکټرانو د کورونا لپاره د 1,200,000,000 روپو منظوري ورکړې ده چې پکې به د هر ډاکټر کورنۍ ته 80,00,000 روپۍ ورکول کیږي. دا مالی مرستې به د هغو ډاکټرانو کورنیو ته ورکول کیږي چې د کار په دوران ورته کورونا وایرس لګېدلی وو او وروسته د دغه ناروغۍ له وجې وفات شول. سمیرا شمس د ډاکټرانو د شهدا پیکیج په اړه وایي
د نوې ټایم هغه چیکس تیار شوی دی، فاینانس نمبر یې شو سیم هاوس ته په خپل د هاند ورکې چیکس ټول شهدا ته شهدا باندې فهم دي. نو دا هوا یم چې ملي نه کو بلین هم د
صوبې د ځوانو ډاکټرانو د سازمان ینګ ډاکټرز اسوسییشن تر مخه تر اوسه په صوبه کې یو سلویخت ډاکټران د کورونا ناروغۍ له وجې مړه شوي دي. په دغو کې زیاتره شمېره د پېښور په روغتونونو کې د کارکوونکو ډاکټرانو ده. له دې سره سره په صوبه کې څلور نرسان هم د کورونا ناروغۍ لګېدلو وروسته وفات شوي. د ینګ ډاکټرز اسوسییشن مشر ډاکټر رضوان کندی د جنوري پر پنځمه مشال ریډیو ته وویل باید حکومت د هغو ټولو ډاکټرانو او د صحت کارکوونکو له کورنیو سره مالي مرستې وکړي چې د کورونا وبا له وجې مړه شوي دي.
دا زمونږ په صوبې کې تقریبا 41 ډاکټران شهیدان شوي دي او دې چې کله سٹارټ کې زمونږ پروفیسر ډاکټر جاوید صاحب احتباد میډیکل کمپلیکس کې شهید شوی، په هغه ټایم باندې حکومت د شهدا پیکیج وعده کړی وه. اوس پورې هغه شهدا پیکیج په ریټن کې نه دی راغلی او اوس پورې زمونږ د شهید ډاکټرانو ته پیکیج نه دی ملاو شوی. 41 ډاکټران چې کوم یاد ما یاد په د ټول صوبې زمونږ د خیبر پختونخوا ډیټا دی. دې کې د پیښور هم شته، د دې کې چاسدي هم دي، د دې کې مردان هم دي، خو زیات تر چې کوم دي هغه د پیښور.
ډاکټر رضوان کونډه دا هم وایي په خیبر پختونخوا کې تر اوسه سباندې 1016 ډاکټرانو او 1400 نرسانو ته کورونا ناروغي لګېدلې ده. په صوبه کې د میډیکل کالجونو 12 زده کوونکي هم د کورونا ناروغۍ له وجې وفات شوي دي چې د طب زده کړې کولې. د سوات د سیدو شریف د سرکاري روغتون ویان ډاکټر محمد خان د جنوري پر 15 مشال ریډیو ته وویل دوی د حکومت دغه ګام ستاینه کوي، خو باید د ډاکټرانو په شهدا پیکیج کې د صحت هغه ټول کارکوونکي هم شامل کړی شي چې د صوبې په ټولو روغتونونو کې د خپل کار په دوران د کورونا ناروغۍ تر لګېدلو وروسته ژوند بایللې.
especially ama hopura pati affected shuno da pati da hosho kane death so shuno da hore khair dam de organi ni kera kari de kai samari ni se bisko wasile no bia mundu da flashala na da hore khair dam de adam ko jit lagan ko yo pal district headquarter hospital le yo bal kide no adam no bal domain aga ki ya under dh chora ji kan ya ki to district kide no da ki aga figures ko ho sari kan ki to wo zam ki ri rang bari 2020 ke 3 ji no دغه پرامډیک اوس دغه دی چې دغه د ډاکټر سینیئر لیول ډاکټر سینیئر هغه د تاسو ریسنټلی د روانو ډاکټر
بل خو د ځوانو ډاکټرانو د سازمان تر مخه په سرکاري روغتونونو کې لا هم د ډاکټرانو نرسانو د صحت نورې عملی لپاره د حفاظتي کټس او د نورو ضروري شیانو کمی دی. د دوی تر مخه ډیرو ډاکټرانو په خپل خرچه ځانونو لا په روغتونونو کې د کار کولو حفاظتي جامې او نور اړوند شیان اخیستل دي او باید حکومت د صوبې د صحت کارکونکو دغه مسلې ته هم پام وکړي. خو ډاکټر سبیرا شمس مشال ریډیو ته ویل حکومت یې کوشش کوي چې په روغتونونو کې د کورونا وایرس نه د مخنیوي لپاره د ډاکټرانو په شمول ټولو صحت کارکونکو ته حفاظتي کټس او نور ضروري سامانونه برابر کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
کډمونکو د افغانستان د لغمان ولایت د بلابل ولسوالۍ دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو د غونډې حال بعد باز محمد عابد په دې رپورت کې وو.
د سولې په تړاو د لغمان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو د قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني فعالانو دا غونډه د جنوري په 15 نیټه د ولایت مقام د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. په غونډه کې بیانوالو د افغان دولت له مذاکراتي پلاوي او طالب استازو وغوښتل چې د سولې لپاره د دویم پړاو د خبرو پیل دی په اوربند سره وکړي. د غونډې یو تن ګډونوال قومي مشر اجی الف خان وویل دواړو لورو ته پکار دي چې د تلپاتې سولې لپاره اوربند وکړي.
نن سه په دوه کې دواړه طرفونو د خبرو پروګرام شروع کیږي، غوښتنه مله دواړو طرفونو ده چې د خدای په خاطر نور صلح وکړي او اول اوربند وکړي. په جنگ باندې کې دا دو سال یو ښکار لسو په افغانستان کې جنگ روان ده، خو هیڅ چا هم ګټونکی څوک نه ده.
د لغمان ولایتي شورا غړي ګلزار سنگروال وویل تر هغه چې اوربند نوي شوي ولس به د سولې په پروسه بے باور وي.
هغه اخلاص هغه باور چې د متخاصمو ډلو ترمنځ وي د جنگ په تیزی سره هغه باور لمینځ ځي.
قومي مشر محمد صدیق اقانی وویل کله چې اوربندوشي بیا خلکو سره دا هیله پیدا کیږي چې ملک ته سوله راځي.
هلو و مې دې ته وایي چې قدم اول ضروري اوربنده بینو سیلاو بند شي، حتمی بیا دې بولسو دې هر چا یې لمندي پیدا کیږي چې دلته حتمی سوله راځي.
لکل نه چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې پیل شوې وي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ولسی خلکو د ورته غونډو له لارې د اوربند غږ پورته کړی و، خو برعکس د تیرو دریو میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنګونو شدت اخیستی و، او اوس چې د سولې لپاره د دویم پړاو خبرې پیل شوي، افغانان تمه لري چې دواړه لوري به د تلپاتې سولې لپاره په اوربند سره سلا شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې نړیواله جایزه ګټونکي ملال یوسفزی وایي چې د امریکا کانګرس لخوا د هغې په نوم د قانوني مسودې منظوري خوشحاله کړي چې له دې سره به د ګڼو نجونو مستقبل روښانه شي. د امریکا کانګرس ملال یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړی چې دا د پاکستاني ښځو لپاره د شته وظیفو شمیر زیاتوي. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې ورو.
د امریکا استازو جرګې د 2020 کال د مارچ په میاشت کې ملالی یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړی و چې سینټ هم د جنوري پر لومړۍ نیټه ومنلې. ملالی یوسفزی د جنوري په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته په لیږل شوي غږیز پیغام کې وویل چې خوشاله ده چې د امریکا کانګرس د دې په نوم قانوني منسویده منظوره کړې ده.
ډېر زیاته خوشاله ما چې کانګرس ملالی یوسفزی سکالرشپ اکټ منظور کړ، او د دې اکټ په مدد سره به ډېر شي ماشومان ته، خاص طور پر جنکو ته چې کم قابلان دي، لایق دي او مخکې تلغواړي، خو معاشي حالات ښه نه دي، چې هغوی ته به موقع ملاوي کې چې هغوی خپل سټډیزو کې، هایر سټډیزو کې، او انشاءالله خپل خوبونه به پوره کوي، خپل د قوم او خپل د سوسایټي خدمت به کوي هغوی د دې په مدد سره. زما امید دی چې د دې سر وړ ډیر شو جنکو مستقبل روښانه شي.
دا قانوني مسوده د امریکا پرمختیایي ادارې یو اس ایډ څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان لپاره د لوړو زده کړو پروګرام لاندې د 2020 او 2022 کال په موده کې لږ تر لږه 50% سکالرشپ یا وظیفې د پاکستاني ښځو لپاره ځانګړي کړي. دا وظیفې به د لوړو زده کړو په برخه کې د قابلیت او ضرورت پر اساس ورکول کیږي. د تعلیم مبارز او د ملال یوسفزی پلار زیارتون یوسفزی وایي چې دا به د پاکستان د لیډ پروتوسمنجونو ته د لوړو زده کړو موقع برابر کړی.
د ورلد بینک د شمیرې مطابق پاکستان کې د هایر ایجوکیشن ریشو چې کوم نشر هډه رقم ده، صرف 9% طالب علمان چې کوم دی هغه بیا د بی اے او د ایم اے ایم ایس لپاره چې کوم دی هغه زیمه ختا نورې ټولې جنکې چې دی هغه پاتې شي، او پاره کې یو غټه وجه دا هم ده چې یو خو موقع کم وي د دغه جنکو د پاره د رسم او رواج هغه قدغنونه هم وي، خو ډیر جنکې چې هغه مونږ سره رابطه کوي د ټلیفون په لار یا د سوشل میډیا په لار باندې، او هغه غواړي چې هغه دی بی اے او کی هغه دی ماسټر اتر او کی هغه دی میډیکل او کی، دغه دا وس نه چې هغه خپل داخله فیس ورکی یا خپل ټیوشن فیس ورکی.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په 2020 کال کې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې یاد کړی چې پکې 22.8 میلیون ماشومان له سکولونو بهر دي. ملال یوسفزی د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې په سواد کې هغه مهال وستوالو طالبانو په سر کې په ډز وویشتل چې کله له سکوله کورته په ګاډي کې روانه وه. له دې وروسته هغه د علاج لپاره د برتانیې برمنګم ښار ته یوړل شو چې دا وخت هم هلته ژوند کوي. هغې ته د ماشومانو د حقونو لپاره په مبارزه کولو په 2014 کال کې د سولې نړیوال جایزه ورکړل شوه. دا د ملاله فند په نوم د ماشومانو د زده کړو او حکومت لپاره اداره چلوي. کله چې ولسمشر ټرمپ ملاله یوسفزی سکالرشپ اکټ باندې لاسلیک وکړي، نو دا به په رسمي توګه د قانون بڼه واخلي. په مسوده کې ویل شوی چې یو سیټ به هر کال امریکایي کانګرس ته معلومات ورکوي چې څومره سکالرشپونه یې ورکړل، څومره ښځو او څومره سړیو ته ورکړل شو، او په کومو مضمونونو کې ورکل سوی دی.
د پاکستان په سیاست کې خزی د پخوا رئیسی مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز په سیاست کې ډیره فعاله ده، او اوس د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو لور آصف بټو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته که وکتل شي، نو یو شمیر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استادیتوب یې کړی دی. په دې کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح، د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو لور بینظیر بټو، بیگم نسیم ولی خان او نورې میرمنې شاملې دي. خو بیا هم کارپوهان وای چې په پاکستان کې کمی خزی په عمومي چوکو منتخبيږي. زموږ همکار مليحه امیرزاده په دې تفصيلي رپورت کې په سیاست کې د خزو رول ته کتنه کړې چې د خزینه سیاستوالانو پر غوږونو پیلېږي.
کې آپ یې ووټ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
دلته به وای چې وای چې دا پیندا بیا کال سلو کال خدمت په بولا او کېد او کام خبر نو
سیاسي مدرسه والے
دا د پاکستان په سیاست کې د لوی نوملرون کو خزو غوونه دي. د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو خزو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې ویل،
دا ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه تاسې د عزت خلق یاست، تاسو غیرتیان یاست. داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکي هغه دې ورکړي. زموږ علمیه دادا چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی.
پاکستان جمهوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو ائتلاف دی چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو ښارونو کې یې جلسې کړي دي. غورځنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی نو ځکه باید استعفا ورکړي، خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکته. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2014 کال عامو انتخاباتو کې ل خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندې ټیکټ ورکړیو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنۍ او په یو مقدمه کې د 2 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړپوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه. خو اسلام آباد هایکورټ د هماغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم مې او داغې د میړه او پخوانی پوځي کیپټن محمد صفدر سزاګانې اوزنډولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل، مریم نواز یو منفرد کردار لرونکی او زړوره ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځان ته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر اطلاع آئی
چې کله یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه نو د هغه میرمن کلثوم نواز راووته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی نو لور یې یو ډیر ښه کردار ترسره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلده ده. د هغې په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زوروره وینا کوي، ډیره ښه لهجه لري. هغه لوست ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا څه وخت و چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د 10 او دې ته یې د 2 کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وښووله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغې ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او هم دا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یوش میر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گن دا آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. د ګون مشر او دا غي ورور بلاول بوټو زرداری کورونا وایرس وهلیو نو زکه پکور کې ګوخو نو دا هغي کشر خور د ګوند نمائندګي وکړه. هغي په خپل لنډه وینا کې ویل چې د پاکستان تحریک انصاف د غورکړی حکومت وخت پوره شوی.
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلویش میر کې راغون شوی یست. تاسې نن خپل پریکړه کړی، دا غورکړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای د آصف زرداری سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصف بوټو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلۍ نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بوټو او مور بنظیر بوټو د پاکستان سیاست وتلې چهرې دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له تیرو 2 کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د حقیقت له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بینظیر بوټو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخبه شوه. هغه د یو اسلامي جمهوریت هیواد لومړنۍ خزینه مشروه دا غي د واک لومړی دوره ل 1918 څخه تر 1919 پورې او دویمه هغه ل 1939 نه تر 1949 پورې وا په 1949 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداري د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاري حکومت ختم کړ. هغې په 1989 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ نو بېنظیر بوټو هم له هیواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالۍ هڅو ته یې دوام ورکړ. نوموړي په 2001 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بېنظیر بوټو په خپل ژوندلیک کې لیکلي چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه وه.
زه تر وخت درې ساعته مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم. زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوه لوڼو بختاور او آصفې سره پاتې شوی وی. آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وی. مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو، خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې په اکسفورد کې په پوهنسی کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي. ښه خبره دا ده چې پر دې ډول موضوعاتو ډېر کم مړونه او ښځې له یو بل سره غږیږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یا د عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپله لاره ډېره مخکې انتخاب کړې وه. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچی پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل بلکې ډاډ یې هم راکړه.
بېنظیر بوټو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په څیر ټولنه کې ښځه سیاستواله باید احساساتي چلند ونکړي.
په سیاست کې د زیاتره ښځو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅکله خپل جذبات ونه ښایم. په سیاست یا حکومت کې که یو ښځه احساساتي کیږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ معنی اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کیږي چې ګواکې ښځه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2001 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلي وو چې بېنظیر بوټو وګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي برید شو او لسګونه پلویان او د ګوند غړي ووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالۍ هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بېنظیر بوټو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو له ګاډي سریستلو او خپلو پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل بریدو شو چې پکې هغه ووژل شو. امریکایي لیکوال مارک ای سیګل له بېنظیر بوټو سره داغې د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل داغې تر مړینې وروسته لیکلي وو، په ژوند کې یې د بېنظیر بوټو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړې کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې تشه یې هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بېنظیر بوټو اخیری نښه کتاب دی چې داغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لویې ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بېنظیر بوټو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ وه چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغه په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېرې مرحلې وې چې پکې سخت فیصلې په کار وې، لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاء الحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل. دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې، خو هغې وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاء الحق په امریت کې د مذهبي سختریزۍ ملاتړ کېده. هغه تر اخیره وخته په میړانه د سختریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زمونږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بېنظیر بوټو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړې، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکو ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بېنظیر بوټو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1928 لسیزه کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زنداني شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نو موري اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشره ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ ښځه چې د 1928 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیاب شوه. کارپو ډاکټر فضل رحیم مروت وای په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولې دی.
په ولی خان باندې چې کما د مقدمه جوړ شوې بټو سي بي چې را سازش بلوچستان والا کړل او حکومت مات کو نه په جمعیت په لوبي استفا ورکړل دلته او حیدرآباد کې دیونل کیس کم سپایری سي کیس افلان کای کیس دا شي دینه شوري شو د کتا خل کړی به بیگم نسیم ولی راوځي بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رټرول لوبول دی کنه دا کې مطلب یو خاصا پاول سل په دغه علاقې کې سیاست تراوزی په دغه حساب سره کنه کا هغه بیا ته مودې پورې مطلب دغه رول ولو به او پارټي را ټینګ کړل مطلب چې په داسې حالاتو کې چې د مارش لاګانې بیا څه شي بیا څه شي شاته کنه یو وخت دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دي چې باچا خان هم او ولی خان هم قیدو اسفدیار هم قیدو بیا په حساب سره او تو ګوري دې هم مطلب په سیاست کې پاو په جمهوریت د پارا ډیر خرول ولو به ولو لا خپل لا هغه چې وکړه بیانیا لا نریټیو لا هغه خلکو ته په خپل ښه طریقې سره لکه په خپل وخت کې پیش کړه او خپو یې هغه لکه چې کوم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه هغه نه ډېره پوه وه.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کامیاب شوه بلکې د خپل ګوند پارلماني مشر هم پاتې شوی او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نوموړې له سختو پړاوونو تیر شوه او مشکلات یې وګالل.
نسیم بی داسې وخت کې سیاست راوتلی و چې ډېره سخته سختي وه. په نېشنل عوامي پارټي او سنت په اورته پاري بندیز لګېدل و د لیډران ټول نیول شوي سو نه بلکې زرګونه کسان نیول شوي. په داسې وخت کې غره وته او یو سیاسي قیادت یې خلای ډکه کړه. زموږ د پارټي چې وه نېشنل پارټي نېپ دا دی هغه سره مخالفه او ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلوسونه یا اختلاف چې کولو نو په هغه کې خلک باندې ول کېدو بیا مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف په یو اتیا نه پس کوم 1928 نه پس تاریخ شروع شو د ام آر ډي نو په هغه کې بیا د ان ډي پي و نېشنل ډیموکراټک پارټي نو د سیم بي بي بیا هغه کې شامل و د ان ډي پي چې و د شیرپاز مزاري شه په صدر او د ګام سره مرکزي و نو هغه کې هم نیول کېدل او د
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اگست کې لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلیو چې لسګونه کلونه په خوا یې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامل شوې وه او تر ننه ورته دوام ورکړی دی. هغې وویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولی خان او د هغه ملګري بندیان شول. پر ګوندې بندیز ولګېد او په همهغه ورځو کې یې عملي سیاست پیل کړ.
باچا خان بابا اور تو بنگی ہوگا کی دت لر کٹرے وا چھپا لگ کے بوٹو سے بکو بٹرا نو بوٹو سے تکری رک سو پاس چلا خلا کی قید عقید اما احتجاج مشورو کو پا ریگنگ کو شو بس ما دا ارادہ اکڑلا چھ ایکٹو پولیٹکس کو ما ہو راز چھ سیاست کو ما باچا خان بابا پارٹی
پاپی خبر کې او کارپو ډاکټر فخرول اسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه ګڼي او وایي چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېخي.
هغه په داسې وخت کې سیاست راغلی و چې د هغې سیوا د ولی خان نه د هغې نور خاندان په دې حق کې نه و چې دا د سیاست ته راشي او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا کتل چې هغې په کراچۍ کې په یوه جلسه کې خپله لوپټه جلسه پښتنو ته راوغورځوله چې دا به تاسو ماته راپس راوې. نو داسې یو جذباتي کیفیت کې هغه راغلی وه او د هغې خاوند په خپله په جیل کې و. نو زما که په سیاست کې د هغې نه پس څوک هم راغلی
د خصو سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغې په 1980 لسیزه کې د پخواني پوځي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورځنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وایي په پاکستان کې د خصو د سیاست بنسټ فاطمه جناح کې خود
اغه چونکه د جناسي ابخور وا زبدا وایما چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسي وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست وو هغه خو د انګریزانو په چوکاټ کې وو. خو که دې ته بیا موږ ګورو بیا د ایوب خان په وخت کې بیا د میدان ته راوځي د اپوزیشن لیډرې په حیث باندې که نه او شته خبره دا ده چې خلک ورسره وو هغې باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې مطلب دا دی چې کوم هغه وشو په کومې طریقې سره دې باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنګله دېش دی هلته ورته ډېر سپورټ حاصل وو هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو خو چونکې خپل هغې کې پکې کامیابه خو نه شوه خو دا وه چې هغه حکومت دومره وزن هغې حکومت دومره هغه سره مخامخ کړ چې اخر ته هغه ایوب خان بیا هغه خپله پرېښوله مثال بله مارشله بیا ولګېده.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکیو سړي نوماندان وي او کمې ښځې په دې توانېدلې چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره ښځې اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، حنا ربانی خر، نفیسه شاه او ډاکټره فهمیده مرزادی. ډاکټر فخرالاسلام هم دې ته په اشاره وایي چې په پاکستان کې په سیاست کې د ښځو ونډه د اطمینان وړ نه ده. دی وای میراثي سیاست د ځینو ښځو د بریا لامل دی.
د کال 1903 یم آئین چې دا ویل شوی و چې د ښځو لپاره به یو کوټه به د سیټونو، خو دا به تر لسو کالو پورې د بده مرغه هغه تر اوسه پورې خو نه شو چې د دغه آئین د څلوېښتو نه زیات کلونه شوي دي. خو بیا هم د دې حالاتو باوجود ځینې مېرمنو په سیاست کې ډېره ښه برخه اخیستې ده، قربانۍ ورکړې دي. په براه راست انتخاباتو کې تر اوسه پورې زنانه کامیابي شوې ده، هغوی نمونه په ګوتو شمارې دي. او هغه هم دلچسپه خبره دا ده چې هغه خاندانونو سره تعلق ساتم ته چې مونږ جاګیردار ویلی شو.
کارپوهان خوشبینی ښایي چې په راتلونکي کې به په سیاست کې د ښځو برخه زیاته شي، خو د هغې لپاره د جمهوري نظام پیاوړتیا او د جینکو په تعلیم توجه ورکول اړین دي.